السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2000 شلم کال د نومبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له احمدشاه اعظمي نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په پاکستان کې سر لننه ټولې تعلیمي ادارې تلل کیږي. پاکستان پیپلز ګوند ویلی چې به د نومبر پر 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. او د فوټبال د نړۍ یو تر ټولو نامتو لوبغاړی دیاګو میرادونا پرون مړ شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خبر پرتوخوا حکومت اعلان کړی چې سرلنه به په ټولو صوبای کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د ابتدایي او ثانوي تعلیمي صوبایي وزیر شهرام خان طریق پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ګام د پاکستان د تعلیم د مرکزي وزارت له هغه پریکړې وروسته پورته کړی چې پکې ویل شوی ول چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به په ټول هیواد کې د نومبر له 14 تعلیمي ادارې تړل کیږي. د شهرام خان طریق په وینا هغه سیمه چې د انټرنیټ له لارې د آنلاین کلاسونو اسانتیاوي نه لري هلته په پونی کې یو ځل د هر جماعت زده کوونکي سکول ته ورځي او دغه محدود تګ راتګ له لارې به له استادانو زده کړې کوي او د کور لپاره به د لیک لوست کار ترلاسه کوي. د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر پر 23 اعلان کړی و چې د نومبر له 24 بیا د ډسمبر تر 24 به ټول تعلیمي ادارې تړل کیږي او د انټرنیټ له لارې به د زده کړو پروسه پر مخ وړل کیږي. دغه په وینا د دې وروسته به د ډسمبر له 15 بیا د جنوري تر 10 د ژمي رخصتي وي. د دې وروسته په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیه د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې له کورونا ناروغي 950 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر تر 3,28,000 اوښتی دي. د نومبر تر 14 له دې وایرس په پاکستان کې 3,803 کسان مړ شوي خو تر 3,22,000 زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلي او د اکتوبر میاشت له نیمای راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. پاکستان پیپلز ګوند ویلی چې دوی به د نومبر پر 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوری تحریک جلسه کوي. د ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویان سینیټر مصطفی نواز کوکر دا خبره نن له هغه وروسته رسنیو ته کړې چې پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې بې خبري غونډه ته وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو ته په کتو به اوس د اپوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي او د جلسو د منتظمینو او سیاسي مشران پر ضد به مقدمې دایروي. تېر ورځ په ملتان کې پولیس د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی یا د پیپلز ګوند غړی عبدالقادر ګیلانی له هغه وروسته نیولی چې نوموړي هلته د پیپلز ګوند په ولاریون کې ګډون کړی و. بلاول بوټو زرداری د هغه ژر تر ژره خوشي کول غوښتنه کړې او د ګیلانی گرفتاری غیر قانوني کړنه بللې ده. خبرونه مشال اډیوس خبري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې دوچنده کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځې په شپه په خپله وینا کې پر کورنیو هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځ د پخوا پرتله له غونډېدو ډډه وکړي. بایدن دا ومنل چې هیواد د کورونا پر ضد جګړې څخه ستومانه سوی، خو د ده په وینا امریکایانو ته دا یادول پکار دي چې دوی د وایرس پر ضد جګړه کوي خو د یو بل پر ضد نه. په امریکا کې هر کال د نومبر پر 14 پنجشنبه د مننې ورځ لمانځل کیږي چې د رخصتۍ په دې ورځ د کورنۍ ټول غړي سره راغونډېږي او ځانګړي خواړه خوري. او د فوټبال د نړۍ یو تر ټولو نامتو لوبغاړی دیاګو میرادونا پرون مړ شوی دی. د هغه د وکیل په وینا د ارجنټاین فوټبال لوبډل دغه مخکینی لوبډل مشر د 18 کلنو پومر په پلازمینه بیونس آیرس کې په خپل کور کې د زړه درېدو له امله مړ شو. میرادونا په دا وروستیو کې له روغتیا ستونزو سره مخامخ و او څو اونۍ وړاندې په دماغ کې د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره عملیات هم کړي ول. نوموړي ته د بې ساري لوبې په کولو سره د طلایي هلک لقب هم ورکړل شوی و. میرادونا هغه مهال د ارجنټاین د ملي لوبډلې لوبډل مشر و چې دغه هیواد په 1988 کال کې د فوټبال نړیوال جام وګاټه. وروسته نوموړي په 1990 کال کې د 8 کلن په عمر له نړیوال فوټباله استعفا ورکړې وه. د نشي توکو اوږدمهال استعمال، زیات خوراک او د الکول څښل د میرادونا د لوبو کولو توان را لنډ کړ او یو ځل په 2000 کال کې نږدې و چې د کوکینو د استعمال له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ارجنټاین ولسمشر د میرادونا د مړینې له کبله په ټول هیواد کې د 3 ورځنی ویر اعلان کړی دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمدشاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ
We'll be right back.
د کورونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا حکومت هم په صوبه کې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستې شي پکاره چې هلته واغستې د ماشومانو سیفټي رئیس صحت د سټاف زموږ پرایورټي نمبر 1 ده. بیا ورپسې تعلیم دی.
په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو د پیښو خلاف وفاقي کابینې په پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو یوه مسوده منظور کړې. کارپوهان دا ګام ستایي هوای
دا یو زینی سټیټس دی بنده داسې کوي نو پکار دا دی چې بل لیجیسلیشن وکړي کې دا قید دی یا د لپاره بیا د سایکولوژیکل سپورټ پروګرامونه.
کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې په ځمکه کې د ښخو ماینونو نه تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن شوي دي.
لین مانس چې کوم دی دا کوم ماشومانو ځکه تعداد زیات دی هلته کته وګوري د تعلیم کمی دی او زیاتره ماشومان چې کوم دی د کور کارونه کوي.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي رپورت لرو له مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د تعلیم د مرکزی وزارت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د تعلیمي ادارو بندولو له پریکړې وروسته د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هم اعلان کړی چې سرلننه به په ټوله صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی دا خبره پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. بلخوا په پاکستان کې شخصي سکولونو اتحادیه د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه. په دې اړه نور حال له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام واسره کوي.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی د کورونا وبا په وجه د تعلیمي ادارو د تړلو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې له نن څخه د نورو صوبو پرنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ټولی سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې شوې، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ د لارې په آنلاین توګه د دسمبر د 3 نیټې پورې جاری وي او د دسمبر د 3 نه تر جنوري 10 پورې به د یخنۍ د موسم چوټیانې وي.
چوټیانې خو جی 24 دسمبر نه 10 جنوري پورې سردیانو چوټیانې دي او ماشومانو ټیچرانو ټولو لپاره دي. د اغې نه علاوه تر 23 دسمبر پورې مونږ چې په کې پی کې پلان ورکو ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن د پاره او د هغه سره ریلیټډ پبلک پرایویټ سونه چری دا راي د پاره موږ پلان ورکړه.
د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکه زیاته کړه چې کوم ځایونو کې د انلاین کلاسونو سہولت نه وي نو هغه لته کې به په هفته کې یو ځل د سکول د هر جمعات زده کوونکي سکول ته د راتلو پابند وي او د دغه محدود تک راتک د لارې به د استادانو نه خپلې زده کړې او د کور لپاره د لیکلو کار ترلاسه کوي.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستې شي پکاره چې هلته واغستې شي په موږ عمومي چې تباخلي چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز نشي اغستې مطلب فیسلټي نشته هلته بیا موږ دا پلان ورکو چې هفته کې به یو کلاس یو بچه یو پیر سکول ته راځي یو پیر سکول کې براش نه رش په جوړی کې نه سکول باندې جوړی بالکل کلیئر گائیډ لائنز بھائی او اب فالو کیږي ان شاء الله د ماشومانو سیفټی رئیس صحت د سټاف زموږ پرایورټی نمبر 1 ده. بیا ورپسې تعلیم دی.
خو بلې خواته د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیه د وړاندې نه د سکولونو د بیا تړلو حکومتي فیصله رد کړې وه، خو په پیښور کې د حکومتي احکاماتو سره سم مشهورو تعلیمي شبکو خپل سکولونه بند کړي دي. د سخاوت حکیم په نوم یو تن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور زیاتره پرایویټ سکولونو د حکومتي فیصلې سره سم له نن څخه د سکولونو د تړلو فیصله منلې ده.
مونږ ته دا هدایت د سکول له طرفه دا ملاو دي چې تاسو ته به د واتساپ یا د پنور ذرایه باندې تاسو ته مونږ وایو او د ماشومانو ته به د سکول کار اواله کوو او دا به ولې چې کوو او د بل آرډر کېدو پورې یا نوټیفیکیشن کېدو پورې به دا سکولونه بند وي. کال خو د هغوی آلریډي خراب شوی دی او مخکې به هم داسې چې کوم دی نور به هم خرابېږي، د دې پر د ټایم هم خرابېږي. وبا ده او زمونږ مجبوري ده ځکه چې مونږ خپل ماشومان چې کوم دی تعلیم خو بلا کېږي خو چې دته نور نقصان ونه رسي ځکه چې دا بیماري ډېره زیاته خطرناکه ده.
د تعلیم د صوبایي وزیر شارام خان ترکی نه مې پوښتنه وکړه چې کومې شخصي تعلیمي ادارې حکومتي فیصله نه مني نو د هغو په ضد به څه کاروایي کېږي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وایي
حکومت خبر بار سڑے منی حکومت ڈی ریزنیبل دغه کی حکومت پرائیویٹ پبلک ټولو لکی زمارا پار خو زما بچوم دغه ټیچران آئی امپورٹنٹ او دای سٹاف رای سیفٹی زمارا پار امپورٹنٹ دا د انډیویجول دغه نه دی.
شارام خان ترکی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دا مهال د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو سره دا فیصلې شوې دي، او که د وبا د خورېدلو خطر نور هم زیاتېږي نو بیا به د هغه وخت مطابق د تعلیمي ادارو په اړه نورې فیصلې هم کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د کورونا وبا دویمه چپه زیاته خطرناکه ده چې لکه بلې دوی هم د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې ټول سکولونه تړلي دي. بلخوا په دې صوبه کې د شخصي سکولونو مالکانو د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف کړی او وایي چې دوی به د ډسمبر تر 15 پورې خپل سکولونه خلاص ساتي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د کورونا له امله ټول سرکاري سکولونه او نور تعلیمي ادارې د نن څخه تړل شوي دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د کورونا وبا دویمه لړۍ به ډېره خطرناکه وي، نو حکومت د کورونا وبا څخه د خوندي کېدو لپاره چې کومه تګلاره یا SOP ټاکلې ده پر هغه به په سختي سره نه یوازې عمل کوي، بلکې که څوک پر دې عمل نه کوي د هغو
کورونا پر تیزی مخ را روان دی اور سخت اقدامات بکو تعلیمی اداروں بندش پر والا اور پرون شاپنگ مال کے SOPs نہ فالو کی دیا سیل کرا نو اس سیدھے کم کورونا زیادتی جی اموات زیادتی جی نو گورنمنٹ ہم مجبور ہے دئی سخت فیصلے پر مشکو اور سو کے SOPs وائلیشن کی اغب ہم اریسٹ کیجیے آگا دکانوں ہم سیل کیجیے اور دیالس کسان صرف درو ہفتوں کی بلوچستان کی دا کورونا آگا وفات سا ہوئی دی نو دا اس فرٹلٹی ریٹ دا ہم زیاد سو پدی مش خلق سینسیٹائز کو چکدا تو وہ گوری خیال بساتی کو نہ وہ پی سی آر مشینان مختلف ڈسٹرکٹس کی دا اسٹیبلش کو تاکہ ٹیسٹ دخل کو زیاد سی
بلور تے دا حکومتی پریکڑی سرسم نن پا کوٹا او دا صوبے پر نور برق کی ٹول تعلیمی ادارے تڑل سی ودی خود شخصی سکولو دا خواندانو دا اتحادی للوری دا حکومت دا پریکڑی سر مخالفات سرگن سو دی او پا کوٹا کی نن زیادتر شخصی سکولو نا خلاصو پا دی آنا دا پرائیویٹ سکولو دا اتحادی مشر نظر بڑی چی وہ مشال ڈیڈیو تو اول چودو دوی به د دسمبر د میاشتې تر 15 نیټې پورې خپل سکولونه خلاص وساتي.
بلوچستان پرایویټ سکول ګرینډ الاینس په خپل پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړ چې په بلوچستان کې چې څه پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه به خپل تعلیمي سلسله تر 15 پورې جاری ساتي، او وفاقي حکومت چې کومه پریکړه کړې ده چې د 26 نومبر څخه به تعلیمي ادارې بندیږي. بلوچستان صورتحال د پاکستان سره څه مختلف دی، چونکې نیم بلوچستان چې د هغې سړې علاقې دي چې کوم ته وینټر زون ویل کېږي، وینټر زون په 15 دسمبر باندې بیا تر اولنی مارچ پورې د دې خپل دونیمې میاشتې اوږدې د یخ چوټیانی وي. نو دا وخت بلوچستان کې چې شخصي ادارې دي هغه خپل امتحاني شډول اعلان کړی دی او دا اعلان مطابق خپل امتحان اخلي.
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوري زیاته کړه چې پرایویټ سکولونه د حکومت د پریکړې پابند دي او که څوک دا نه مني نو د هغو په ضد به قانوني ګامونه پورته شي.
هر هغه فیصله چې بلوچستان ګورنمنټ د سرکاري سکولو د پاره کوي، تعلیمي ادارو د پاره کوي، پرایویټ تمام تعلیمی ادارے داغا پابند دو دوی پا پریس کانفرنس حس نہ کیجیے، دو دوی پر خواہش حس نہ کیجیے. گور مرد دا نڑی دا ولوز دا بچان دا سٹوڈنٹس کم مفاد دی، کم صحت دی، کم جوان دی، دا آغا پا مفاد کی مرد فیصلی کو نو آغا چی دی پرائیویٹ سکولز دوی ہم پابند دی نو خپل تسارا دو دوی یو فیصلہ دوی نسی کول کچا کول بیا مرد آغا خلاف قانونی کاروائی.
بلخواہ تا پا صبح کی دا کرونا وائرس سخا دا مرش میرا ویوسل 15 ترسے دلے دا پا کوٹ کی دا روختی آدھا ادارے للور پا جاری سیوی یو بیان کی ول سیوی دی چی تیر اورز ہم دا کرونا څخه 50 کسان ناروغ شوي دي. دغه ډول په صوبه کې د کرونا وبا څخه د ناروغانو شمېره 14,942 ته رسېدلې ده. په دې کې 92 د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کرونا وبا له وجې حکومت د مارچ په میاشت کې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې تړلې وي او د روان کال د ستمبر په 15 نیټه یې بېرته دغه تعلیمي ادارې خلاص کړلې.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د مادنیاتو په سر د تنازع د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. خو له سیمې د پارلمان ځینې استازي وای حکومت د مادنیاتو د ملکیت په سر د تنازع په هواري کې سنجیده نه دی او په دې اړه په مهمو فیصلو کې ځایي ولس په اعتماد کې نه اخلي. په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو چې د مادنیاتو لپاره د وزیر اعلی د سلاکار عارف احمدزی په غږ پیلېږي.
مادنی ٹائٹل رکھنے والوں اور مقامی قبائلیوں کے مابین مسائل حل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
دا د مادنیاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عارف احمد زید چوی د مادنیاتو د ٹھیکدارانو او مقامی قبیلو ترمنز د تنازع د حواری لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نو موړی وای د هلتا یو لوی ستونزه ده. هر ځای د ملکیت پر سر د مقامی خلکو ترمنز په خپلو کې اختلاف دی. نو دا غی لپاره حکومت د ډیپټی کمشنر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده. دی وایي چې ستونزې به صوبایي حکومت ته راځي او د هغه ځای نه به دغه کمیټه ته لیږل کیږي. نوموړي د نومبر په 24 په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په کال 2019 او شلم کې د قبایلي ضلعو د مادني وسیلو نه له 3 اربا ډېرې روپۍ ګټلې دي. بلخوا له قبایلی ضلعو د پارلمان ځنی استازو دغه کمیټه مسترد کړې ده او وایي چې د قبایلی ضلعو په اړه په مهمو پریکړو کې ځایي ولسونه په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په دې اړه بیگا مشال ریډو ته ویل چې حکومت د خلکو د پرمختیا په ځای د خپلو ګټو غم وړي دي.
دا پرشنو په دوران کې دا ټول ماینز چکم دي په دې کې اکثریت چکم دي اف دبليو په زور نیولې دي. کنه لکه زمونږ به د خپل لکه د بویا محمد خیلو چې دا کم د کاپر ګولډ ماینز دي نو هغه په ضرب عذب کې فوج په اوج زور نیولې. مطلب اف دبليو هم د فوج اداره ده. هم د دې مدنیاتو د پاره هم د دې قدرتي وسایلو د پاره هغه کچل غوزه ده هغه کاپر نه هغه کرومایټ ده هغه مګنیز دي ایون کتلو ګیس دي. نو دا ټول کیسې چې کوم دي د دې دغه دا دي چې صوبای حکومت خو مطلب دا دي چې خو سه پر نام ناس ته خو مطلب چې د فوج طرف نه کوم حکم کیږي دي خو هغه خبره مدي.
له وزیرستانه تر مومندو دا ټول سیمه په قدرتی او مادنی وسیلو مړې دي. خو د غلطا د جنگ جګړو او بیقراری له کبله له دې وسیلو پوره ګټه نه د پورته کړل شوی. له مومندو د صوبې د اسمبلی غړي نثار مومن وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ د مادنی وسیلو په ملکیت او آمدن جوور اختلاف ته چې د هواري لپاره د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پکار دي.
خبر ادا کوي چې موږ دومره روپۍ ګټلې دي نو دوی چې په دغه مات کې کوم روپۍ ګټلې دي چې دوی صدرې اره بخاینو دوی د دینا په سو چنده په کرپشن کې د دین خپل ځانونو ته پیسې استلې دي. د یو گاډي په سر باندې چې اغا پر ریکارډ باندې بنوي نو 1400 روپۍ پر گاډه دوی روزانه د یو گاډي ناخستې دي. اغه پیسې په خپل منځ کې ترتیب شوې دي. دغه سي د لیزونو په بنیاد باندې لگے دی خپل لوکل خلق پا اگر کی نالی اعتماد کی نالی اگر چی یو قانون هم پاس شوی دی چی لوکل خلق پا کی او نه دا غینه سقوم ته فائدہ شتا.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت د یو قانوني ترمیم لاره د قبایلی سیمو ټوله مادني وسیله سرکاري ګرځولې دي او ادعا کوي چې د آمدن 10% به هغه ځلې ته ورکول شي لکوم چې دغه مادنیات راوستل کیږي. خو د مقامی خلکو استاد وایي چې تر اوسه ورته د مادنیاتو په آمدن کې خپله پوره برخه نه ده ورکړل شوې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیري او د پیښو پر ضد د نومبر په 24 په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن به له جنسی صلاحیت محرومول شي او د عمر کې یا 5 سزا هم ورکول کېدي شي. حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلې او هڅه کوي چې زر تر زر عملي کړي. په پاکستان کې قانون پوهان او د ښځو د حقونو کارکوونکي ادارې د حکومت دغه ګام ستاینه کوي خو وایي باید حکومت یو قانون عملي کول او د جنسي تیري او د پیښو د پلټنو اړخ ته زیات پام وکړي. نور تفصیل له فرهندې اسد نورو.
په پاکستان کې له ښځو او ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو پر ضد د نومبر پر 23 په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې مسودې منظوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړ یو تن ته د مرګ سزا هم کېدای شي. په اسلام آباد کې د نومبر پر 23 د وفاقي کابینې له غونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم میډیا سره په خبرو کې ویل له ماشومانو او یا ښځو سره په جنسي زور زیاتي کې ککړ تن له جنسي صلاحیت هم محرومېدای شي.
لومړی خدا چې په دې کې د پانسۍ سزا شامله ده، بل دا چې په جنسي زیاتی کې ککړ تن خپل باقی ټول عمر په جیل کې تیرولی شي. دریمه سزا د 10 کالو نه تر 25 کالو پورې قید ده. په دې کې یوه بله سزا د کیمیکلز له لارې د دغه ککړ تن جنسي صلاحیت ختمول هم دي. دا ټولې سزاګانې په مختلفو پیښو کې مختلفې کېدای شي، او که یو تن په دویم یا دریم وار په داسې پیښو کې ککړ پاتې شي نو د هغه با جنسی صلاحیت ضرور ختمول شي.
د وفاقی کابینې د غونډې پر مهال ځینو وزیرانو دا تجویز هم ورکړ چې د جنسی تیریو پیښو کې ککړ کسانو ته د پډاګه پانسۍ ورکړل شي، خو د قانون وفاقی وزیر وایي د وړاندیز یې رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر ډی آی جی ریسرچ ډاکټر فصیح الدین د نومبر په 25 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د پولیسو د پلټنو طریقې کار او د قانون عملي کولو ته باید زیات پام وشي.
دا خبره خود ټاګي د پټې د پانسۍ نه ده، دا خبره خود ده چې آیا تفتیش دومره په کامیابۍ سره شوی دی او پروسیکیوشن دومره په مهارت سره کیس په عدالت کې مقدمه داسې پیش کړې ده، شهادتونه داسې طریقې سره پیش کړي دي چې مجرم بچ نه شو، یعنی ساينټیفک انویسټیګیشن شوی. کولی هم پانسۍ به ورکړه، کولی هم پانسۍ به څوک ورکړه؟ دا عدالت نه ورې ورکړي. دې عدالت کې خو کیس ثابتول ډېر ګران کار دی. پولیس کې خو ډېرې کمزورتیاګانې دي، ډېرې کمزورۍ دي. دغه د تفتیش پروسیکیوشن جنی هغه به دا ثابتوي یا خلک گواهی ورکوي که نور، بیا د موقع نه داسې شهادتونه پولیس جمع کړي که نه دي کړي. یا مونږ سره دومره آلات شه لیبارټري شته، فورنزیک ساینس لیبارټري چې ورته دا دلته کې ډېر زیات کمی دی.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ او د بشري حقونو یو سازمان سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال د 13 میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د مارچ نه تر مئی میاشتې پورې په ټول هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي زیاتی 1.5 او هم په دغه موده کې په ټول هیواد کې له ښځو سره 25 جنسي زیاتی پیښې مخې ته راغلي دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل دوی د دغه قانون هرکلی کوي، خو باید حکومت د جنسي زیاتی د پیښو نورو وجوهاتو ته هم پام وکړي.
ریپ چې دی دا یو جنسي زیاتی نه ده، دا کو دا چې کله دا د ریپ کیسې دی کې سیکشوال وایلنس چې دی انتهایی په عروج دا یو ذهني سټیټس دی. بند داسې کوي نو پکار دا دی بل لیجسلیشن کو دی کې دا قید دی یا دې د پاره بیا د دې د سایکولوژیکل سپورټ پروګرامونه او بیا دې نه علاوه دا وګوره دا د یوت د پاره داسې خخه پروګرامونه. زما خیال دی چې داسې هغه چې چرته موږ د یوت د جنډر ایکویلټی یا د صنفي برابري سره تعلیم ورکو.
په پاکستان کې په دې اړه له هغې وروسته یو ځل بیا بحثونه پیل شوي چې د سند کشمیر سیمې د پولیسو په وینا د نومبر پر 11 دوی ته یوې ښځې رپورټ وکړ چې د کشمیر یو تن چې دای له کراچۍ نه د نوکرۍ په بانا ورغوښتې او له 4 کلنې ماشومې لور سره یو ځای پرې جنسي تیری شوی دی. دې نه وړاندې د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته د لاهور او ګوجرانوالا پر موټرویل یوې ښځې سره د هغې د ماشومانو مخکې جنسي تیری وشو. د پاکستان د سپریم کورټ بارغړی او قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې قوانین جوړیږي خو دغه عملي کیږي نه.
قانون سازی دلته کې رول آف لا نشته. اوس رول آف لا مطلب دی هغه د دې چور سره څه تعلق دی؟ زمونږ دلته کې ټوکې مطلب کې جوړې شوي چې دې حاکمه ده، ظالمه ده، مضبوط دي د دولت په بنیاد باندې. یو چې دې غریب
وفاقي حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلې. قانون پوهان وایي د یو آرډیننس د جاري کولو وروسته که دغه پر روانو 160 ورځو کې له پارلمانه منظور نه کړل شو نو دغه آرډیننس خپل قانوني حیثیت بایلي او پارلمان دا اختیار هم لري چې په اکثریتي رایو سره رد کړي.
د فرخنده اسد رپورت تاسو اوریدو. د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې لسوار لسو کلونو راهیسې د جګړو پر مهال د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې باید نړیواله ټولنه د دغو ماشومانو مرستې ته چمتو سي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په قبایلي سیمو کې هم جګړو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبلې اړولې او د ډیرو ژوندو سم په ځمکه کې د ښخو ماینونو له امله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د تیرو څوارلسو کالو راهیسې هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي او یا مایوبیږي. سیف د چلډرن د نومبر په 23مه په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 او 2019 ترمنځ تر 26,000 زیات ماشومان په جګړو کې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ادارې دا رپورټ په داسې حال کې خپور کړی چې په جنیوا کې د افغانستان لپاره د ډونر هیوادونو کانفرنس روان دی. دغه اداره په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې بیا لیکړي. په دغه رپورټ کې که یوې خواته په افغانستان کې د ماشومانو حالت په ګوته شوی دی، نو بلخوا کارپوهان وایي د پولې هغه غاړې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم جګړې ګڼ ماشومان ځپلي. دوی وایي د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو په ډرون بریدونو او بمی چاودنو کې د نورو ترڅنګ ګڼ ماشومان وژل شوي، زخمیان شوي او یا معذوره شوي دي. کارپوهان او د سیمې اوسېدونکي وایي اوس هم په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې ښخ شوي ماینونه د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داوړ وایي هلته تر اوسه داسې سروې نه ده شوې چې دغو ماینونو د څومره ماشومانو ژوند اخیستې، خو د هغه په خبره دا شمېر ښایي لوړ وي.
تعلیم کمای دی او زیاتره ماشومان چې کم دي د کور کارونه کوي، هلته مال مویشي چې کم دي غرونو ته بوزي، د غرونو نه لرګي راوړي، واښه یا نور کم اکټیویټیز دي، دا کې زیاتره ماشومان حصه اخلي. داسې کورونه دي او وزیرستان کزرته اوشان هره ګلۍ کې یا هر کلی کې خپوره د مزدورانو تعداد زیات شوی دی.
د قبایلي سیمو اوسېدونکي له ډېرې مودې راهیسې له حکومت غوښتنه کوي چې د ځمکې لاندې بمونو شنډولو لپاره اقدامات وکړي. دوی وایي په ځمکه کې د ښخ ماین چاودنو زیاتره پیښې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوي دي. په پاکستان کې د سسټینیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر رضا شاه خان د نومبر په 25مه مشال ریډیو ته وویل د جنگ په حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثره کیږي او پکې معذور شوي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره د عادي انسانانو په شان په معاشره کې د دغو ماشومانو بیا ورګډولو لپاره ډېر کار ته ضرورت دی.
پاره کې د ټول لزیات چې د مانګ په دغه سره کوم سفر کېږي نو هغه ماشومان دي. یو خو د هغوی فزیکل هارم دی، داسې واقعیات هم شوي دي چې ماشومان سکول ته روان دي او ګرمایند باندې خپل خوري ده. داسې واقعیات هم د خدای بلا چې هغه دغه بارودي مواد چې کوم لکه چاودله شوی نه وي هغه راوچت کړی دی او بیا په لاسونو ته لګول د دې تعلیم د هغې حوالې سره بیا ډېرې مسلې دي، ځکه چې ماشوم چې یو پیرا خولي دی نه چې د هغې لاس یا یو خپل ځای شي، نو ماشوم خو عمر سره سره د هغه نور اعضا غټي نو دا لاس او دختې خو ډېر مصنوعي چې ورته لګېږم دا ډېر ګران دغه دی، نو هغې ته دا ډېره غټه مسله ده چې هغې ته مصنوعي اعظام نه لګي. سکول هم پرې وي، سایکو سوشل سپورټ نشته، ډېر سامان هغې تېر شوي، د سایکولوجیکل ایشو ډېر زیات دي هلته.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ارشد محمود وایي په کار ده د دغو ماینونو د لرې کولو بندوبست شي او په اړه یې په ولس کې پوهاوی پیدا کړل شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري ده چې کم کم ځای کې هم کچری لین ماینز وي نو په کار ده چې صفا کړی شي او دغه سي ماشومانو لپاره د حوالې سره آگاهي هم ورکول په کار کې که هغوی ځان په څه طریقه باندې بچکول شي، ځکه چې په پټو کې یا په داسې ځایونو کې دا ماینز خښ دي. بیا داسې ماشومان ته اکثر د لوبو شیزونه ملاو شي د کیلونو په شکل کې چې کوم ماینز دي، نو د دغه نه د بچاو لپاره په کار دا چې کاروشي دغه صفام شي، ماشومان له دې باره کې آگاهي ورکړي شي.
په وزیرستان کې پزمکه کې د خخو ماینونو پاکول د پښتون ژغورنې غورزنګ په مطالبه کې یو ده. دا تنظیم په 2013 کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نورو غوښتنو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د خخو ماینونو د صفا کولو مطالبه هم کوي. دا ماینونه زیاتره وسلوالو طالبانو یا د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خخ کړل شوي وو. خو کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې خلک د شخصي دښمنیو لپاره هم دغه ماینونه استعمالوي. د پاکستان حکومت او پوز وای د پښتون ژغورنې غورزنګ په مطالبه په وزیرستان او قبایلي سیمو کې د ماین پاکي کار پیل کړي او ډېرې سیمې خوندي ګرځولې دي. له یوې اندازې سره سم په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنو کې تر اوسه 125 کسان مړه یا معذوره شوي چې زیاتره یې ماشومان دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له احمد شاه ازمین اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې سر لنن په پټول صوبا کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ لاري جاري وي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبای وزیر شهرام خان طریق پرم په پېښور کې به خبري غونډه د وینا پر مهال ول چې دا ګام د پاکستان د تعلیم د مرکزی وزارت له هغه پریکړې سپورته کړي چې پکې ویل سی ول چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په پټول هیواد کې د نومبر 28 تعلیمي ادارې تړل کیږي. په پاکستان کې په تیرو شهرو کې له کورونا ناروغي 950 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې په پاینټ مخه دا وایرس په تیرو 3 ساعتونو کې تر 3 زره زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس دغه کسانو ټول شمیر تر 3,28,000 اوښتی دي. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې دوی به د نومبر پر 10 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کوي. د ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویاند سینیټر مصطفی نواز کوکر دا خبره نن له هغه وروسته رسنیو ته کړې چې د پاکستان د اطلاعات وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونټول چې د کورونا وایرس خپرېدو ته په کتو به اوس د اپوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي او د جلسو د منتظمینو او سیاسي مشرانو پر ضد به مقدمه دایروي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو ژغ کړی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپلې هڅې دوچنده کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځې په شپه په خپل وینا کې پر کورنۍ هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځ د پخوا پرتله له غونډېدو ډډه وکړي. د فوټبال د نړۍ یو تر ټولو نامتو لوبغاړی دیګو میرادونا پرون مړ شوی دی. دغه د وکیل په وینا د ارجنټاین فوټبال لوبډلې دغه مخکنی لوبډل مشر د 28 کلونو په عمر په پلازمینه بونس آیرس کې په خپل کور کې د زړه درېدو له امله مړ شو. د ارجنټاین لوبمشر د میرادونا د مړینې له کبله په ټول هیواد کې د درې ورځې ویر اعلان کړی دی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې امچا اعظمي درته وړاندې کړل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. دا غوښتنه ده چې د سې شنبه په ورځ افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پرې نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي رولاند کوبیا ویل چې د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریس روښانه شو. تفصیل د احمد شیبر په رپورت کې اورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس د جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. همدارس په دې غونډه کې د ملګرو ملتو د ارزښتونو ملاتړ وشو. ټینګار وشو چې د ټولو حقونو رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلی دی چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریځ روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد سولې او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوې کوي. دا چې افغانستان چې پرمختګ وکړي په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وي. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
1. We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توسعه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دبرالاینس د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشاره سره پر ډېرې حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سولې د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغېز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرنس د شپږشپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو داسی لکھے
MASHAALRADIO
د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د جلال آباد ښار د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو ته سپارښتنې کړي چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په موخه د دوکانونو مخ ته او په مارکیټونو کې امنیتي کیمرې ولګوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي تمه لري چې د امنیتي کیمرو په لګولو سره به تر ډیره د غلاو او نورو جنایي پیښو مخه ونیول شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې واوري.
لسمودی رئیسی په جلال آباد خار او یوشمیر ولسوالیو کې جنایی پیخی او غلاوی ډیری شوی چې دی عمل د جلال آباد خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد خار دکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو ته سپارښتنې کړي چې د امنیتي او جنایی پیخو د مخنیوي په موخه د خپلو دکانونو مخته او د مارکیټونو په پوړونو کې امنیتي کمرې ولګوي. د ننګرهار د والی بیان اتاولہ خوګیانی په دې اړه مشال رادیو ته وویل.
ننګرهار والی د جلال آباد ښار د مارکیټونو د ملکیتونو د مسؤلینو او همداراز د اصنافو سره په غونډه کې له دوی وغوښتل چې هم مالیه په ټاکلي وخت ورکړي، هم امنیتي کمرې په خپلو مارکیټونو او هټیو کې نصب کړي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي د جنایي پیښو زیاتوالي او غلاو اندېښمن کړي، خو تمه لري چې د ښار په مارکیټونو او واټونو کې د کمرو لګول به تر ډیره په امنیتي او جنایي پیښو کې کمی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
اکبر خان خپل خدوم لري شي بي دي کنه چې نن درې مور زمانه دي نه موبایل اغست څنګه را نه غسه په سوړ دی کراسه نه شو چې په ځان په دمه زمانه موبایل اورې دي په خپل ته غواړم چې سي پاسات په کار دي تاسو خو نه ده کښ
زمانه مسجد قلا وطن دوست جلال آباد حسین گئے ما د ولایت مقام د غورستې اقدام د کمرو د نصب پاړه باندې موږ هر کله کو او دا به تملي شي. خو دې تر څنګ لازمی خبر دغه د کوم مجرم چې نیول کیږي دا به مجازات شي.
بل خو د ننګرهار امنیه قومندانې ویان فرید خان وایي چې په تیرو دریونیو کې د ننګرهار پولیسو کم 200 تن د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی او سرنوالۍ ته یې ورپیژندلې دي.
د ننګرهار امنیه قومندانې پولیسو په تیرو دریونیو کې 190 تن د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی چې غلا، غصب، قاچاق، انسان تښتونه او داسې نور جرمونه کې شامل دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې رسمن عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي.
دې زیاتوي چې د امنیه قومندانۍ پولیس د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د امنیتي پلان له مخې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې کار کوي چې په دې برخه کې پولیس په دې توانېدلې دي چې د ولس په همکارۍ د ډیرو جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په شمالي وزیرستان کې لتیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې لسکونه هدفي حملې شوي دي چې د ولسي وګړو او ځایي مشرانو ترڅنګ یې سرکاري کارکوونکو او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې. د سیمې فعالان او اوسیدونکي پوښتنه کوي چې د 2014 کال تر پراخو پوځي عملیاتو وروسته ولې هدفي بریدونه کیږي. دوی همداراز وایي چې په ضلعه کې وسله والې ډلې بیا منظمې شوي دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي د هدفي حملو مخنیوي هڅې کوي. پامیر ساحل په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو نوعیت لاملونو پر وړاندې د حکومتي اقداماتو په موضوع تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان د میرالی د حسوخیلو پل او ورسره نږدې ځای د مازیګری د بندارونو لپاره نوم لري. په 2018 زیږیز کال کې چې د پاکستان پوځ تر شاوخوا دوو کلونو وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بریا او پای اعلان کړل، نو لکونه بې کوره وزیرستانیان هم په پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه شول. په دې ډول یو ځل بیا تر څه د پاسه یوې لسیزې وروسته د میرالی او نورو سیمو اوسیدونکو د حسوخیلو پر پله بندارونه او میلې پیل کړې چې تر نیمې شپې به روانې وي. د سیلګری هغه ځای له 2006 زیږیز کال څخه د 2018 تر پای پورې خالی پروت و او پکې پر امنیتي سرتیرو او د هغوی پر کاروانونو حملې هم شوې وې. له پله سره نږدې امنیتي سرتیرو هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول. خو د 2018 زیږیز کال له پای راهیسې یو ځل بیا د حسوخیلو د پله په ځای کې تر مازیګر وروسته خاموشي وي او ځوانان نه ورځي. لامل یې هغه ویره ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو له وجې خپره شوې. د مشال راډیو لشمیر سره سم په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او د 2020 زیږیز کال د نومبر تر 15 څلوېخت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ولسي وګړي، مشران، فعالان، سرکاري کارکونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. مشال راډیو په شمالي وزیرستان کې د بریدونو د نوعیت، د هدفي حملو د لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو د معلومولو په مخه د سیمې له یو شمېر فعالانو، د پښتون ژغورن غورځنګ لغړو، خبریالانو او چارواکو سره خبرې کړې. د سیمې اوسیدونکو او فعالان تور پورې کوي چې پوځ او پولیس نه یوازې د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي. چارواکي د ناکامۍ تور ردوي او وایي وخت نا وخت کېدونکي عملیات او پکې د وسلوالو وژنې ثبوت دی چې انتظامیه د سیمې امنیت ته ژمنه ده. تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځنو په ځانګړي ډول پر پوځیانو د حملو ذمہواري منلې، خو د یو لوی شمیر هدفي بریدونو د عاملانو پته نه لګي. رسول دوړ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له شخصي جیو ټلویزیون سره خبريالي کوي. د د پلټنې خې چې په سیمه کې د هدفي حملو لوی اکثریت د ترهګرۍ پیښې دي او جنايي بڼه تقریبا نه لري.
زمونږ د علم مطابق خو په وزیرستان کې دومره کرایم نشته څومره چې د پېښور یا د بنو یا د بلې یو تاڼۍ والی. وجه دا ده چې کرایم هلته ډېر مشکل دی. دا ټول د دهشتګردۍ واقعات دي.
د پوځ یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دوی هم زیاتره حملې د ترهګرۍ پیښې ګڼي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډپور وایي په بریدونو کې ځنې د شخصي دښمنیو له وجې شوې دي او زیاتره د ترهګرۍ پیښې دي چې پکې ملکان، فعالان او سرکاري کارکونکي په نښه شوي.
باز کیسز انمیټی وال وی اگر ټارګټ کلینګ جوړ سي نو به تاسو یو مثال درکوم. د دلیل سره چې لکه د مور یو د بنو کانسټیبل راغلی او هغه رزمت ته لاړ هلته چخپل هغه انټرټینمنټ وکړه، انجایمنټ وکړه فرینډ سره، چې واپس راغله د میرلی ایریا سي هغه ټارګټ شو نو هغه خو موږ په سی ڈی ڈی سی ایف آئی آر وکړه. چکل سی ڈی ڈی هغه رستو انویسټیګیټ کړه نو پاکسي چ نور ایشوز راوته چې پرسنل دغچا سره ریلیشنز وو او بیا هغه چې کم دي کنه هغه پرشش کار سوچ هغه ټارګټ کلینګ نه وا او ټارګټ کلینګ سوي هم د پښې باز داسې خلک چې کم ملکس وغیرہ چې کم دي چې کم ډیر آرمی سره افیلیټیډ لوکل لیول باندې چې کم ګروپس دي هغه چې کم دي هغه 100% لا هغه اپریشن نه دي سوي نو هغه شې هم سوي دی.
خود پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی او فعال عادل دوړ وای شاوخوا ټول هدفي بریدونه وسلوالو کړی دي. دای وای په 2014 زیږیز کال کې د پوځ د عملیاتو څخه ځنې وسلوال د ډیورن لکرخې هغه خواته وخته ول او افغانستان ته تللې ول چې وس شمالي وزیرستان ته ستانه شوي. دا وړ د وسلوالو په فعالیتونو کې پر ریاست هم د ککړتیا تور پوری کوي.
ټارګټ کلینګ چې کوم وخت یاد شوی دی او د دې یو هم دا ټارګټ کلینګ نه دی شوی چې کوم دی هغه د تا سره په ذاتی دښمنی وي او دا یو یو وخت یاد وشي د ذاتی دښمنی ولا خو هغه بیا ټول خلی د خرابي هغه بیا مخالف لوري دی هغه چې کوم دی هغه وو چې دا مونږ کړی دی نو دا د دوی کسان راوستي دي هغه چې ګربېدر نه کم کسان سره شوی دی افغانستان ته هغه راوستي دي دا ټول کارونه دوی په هغه باندې کوي او په دې کې کوم دی دا نه دی ضروري چې دا د ټي ټي په دې کې ټي ټي ولا دی په دې کې چې کوم نور ګور طالبان دی
هغه هم د دې ته ټول ملایسي.
هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې بریدونه کوي اصطلاحاً ښه طالبان، او چې په پاکستان کې حمله کوي بد طالبان بلل کیږي. خود پاکستان حکومت او پوز په تیرو کلونو کې نه یوازې دا اصطلاح رد کړې او ناسمه یې بولی، بلکې زیاتوي چې بې له توپیره یې د وسلوالو ډلو ضد د دوی په وینا بریالي عملیات کړي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان مشر نور اسلام دوړ هم د هدفي وژنو او نورو نامنیو لپاره دولت پړ بولی او ور باندې د ککړتیا تور پوری کوي.
دا څومره ګیم کېږي، دا څومره کلوار کېږي، دا ټول کنټرول ده. دا زنه مانه ما چې دا باغیان دي او دا دهشتګردي او دا ګوټلې باندې دا بیټلې باندې دا ای بی سی ڈی دا زیډ را پیږه کوم غادي کنه دا ټول یو کی ساده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ عادل داوړ وایي په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه ځکه زیات شوي چې دولت غواړي چې هغه قبایلي ضلعه د افغانستان پر ضد وکاروي.
وزیرستان کې بیا یو ځل چې کومه د دهشتګردي پراموټ کېږي او د وزیرستان خاوره د تل په څیر د نورو هیوادونو خلاف د استعمالولو لپاره چې کومه د دلته لګیا د ګراوند جوړېږي د ټارګټ کلینګ او د نورو چې کوم حساب کتاب شروع دی دا د هغه یو تسلسل دی. دا د وزیرستان د عوامو چې کومه دی
د ځوانانو د سازمان نور اسلام داوړ په وینا د شمالي وزیرستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان کنټرولولو لپاره موزون دی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرعلي په ګډون د ځنو نورو برخو وسیدونکو هم د نوم نه خودو په شرط په خبرو کې شک وخود چې امنیتي او استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې خپلو فعالیتونو ته پرېښې دي او پر ضد یې پرېکنده اقدام نه کوي. دوی ویل پخوانی وسلوال یو ځل بیا منظم شوي، د تورو شیشو په گاډو کې ګرځي او په ځانګړي ډول تر ماښام وروسته چې پولیس او امنیتي سرتیري خپلې پوستې پرېږدي نو دا وسلوال خپل فعالیتونه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور منی چې ځنې ځایي وسلوال بیا منظم شوي دي.
چې کوم دلته لوکل ګروپس دي هغوی پرېزنس نه 100% چوکم ډینای نشي کولای. چې کوم د مور فینسینګ دی هغه هم تقریبا کزه په غلط نه ما نور خدا سبجیکټ دی آرمی دی او کب داسې ایریاز دي چې په هغوی سے فینسینګ نه ده کمپلیټ شوی. یو تحصیل چې کوم دی د مور شوال هغه کمپلیټلی بند دی نو البته د پولیس او د ایڈمنسٹریشن دوی ته اوس پر ایکسس نستا.
خبريال رسول داوړ هم تاییدوي چې خلک پر امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمېر تورونه پورې کوي خو ثبوت یې نه وړاندې کوي نو ځکه خپلواک پلټنې په کار دي.
بالکل دغه الزامات خو لګي ځای په ځای په دې لپاره بیا هڅې کول په کار دي. د سرکاري سطح باندې هم او غیر سرکاري سطح باندې هم د پی ټی ایم یا نور خلک چې کوم دي دا هم دا وایي چې په دې کې ریاست ملوث دی، ریاستي ادارې یا دغه د سره معاونت کوي. دراصل تحقیقات پکار دی دے دا پارا سرکاری سطح باندے یا پولیس پا سطح یا دا جرگو پا سطح چې دې پتا ولګي چې اصل محرکات څه دي.
د امنیتی ځواکونو لوړپوړی چارواکي په سپینه د سیمې د خلکو تورونه ردوي وایي چې پوز او استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په شوال کې د وسلوالو لټون عملیات کوي چې پکې وخت په وخت نخته هم کیږي او د وسلوالو ترڅنګ پکې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وړي. دا عادل داوړ په خبره وسلوال حکومت او پوز پلوي کسان په نخښه کوي. خدای وایي امنیتي ځواکونه اکثر د ټیټې سطحې وسلوال وژني.
دوی دا کسان وژني چې کم د سرکار د فیور خلک دي، هغه وژني چې دوی دلته په پبلک چې کم دی په دې چې دوی د خپل همدردي پیدا کړي چې ګنې موږ خو رښتیا د ریاست او د سرکار خلاف یو. خو دا خبره نه ده چې دلته کې کم مین لیډرانی د دهشتګردي پرموټ کوي. هغه خو څوک نه وژني، هغه ګرځي د تورو شلو په ګاډیو کې ګرځي، خو د لاندې سب ټول چې کم ورکران دي دا وژني.
البته د امنیتي ځواکونو لوړپوړی چارواکی وایي یوازې د تیر یو کال په موده کې په عملیاتو او نښتو کې د ځنو مهمو قمندانانو په ګډون 95 وسلوال او هدفي بریدګر وژلي دي. د عادل داوړ او نور اسلام داوړ په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو ویل پولیس تر هدفي بریدونو وروسته د وسلوالو پر ضد رپورت نه دایروي او د احتجاجونو او ولسی فشار له وجې چې مقدمه یا ایف آی آر درج هم کړي نو پلټنې نه کوي او بریدګر نه نیسي. خبریال رسول داوړ وایي پولیس چې پرچا دایره کړي نو باید بیا پلټنې وکړي، خو که درج نه کړي نو هغه برید له وخت تېرېدو سره هیر شي او هیڅ پته یې ونه لګي.
ایف آی آر درج کول د هرې واقعې نه پس قانوني یو لار ده. دا به دوی خامخا کوي، دا حکومت ډیوټي ده خو نه کوي. وجه دا ده چې هغه کله ایف آی آر درج شي نو دا ریکارډ حصه شي، چې دا ریکارډ حصه شي بیا خلک تپوس کوي چې هغه ایف آی آر کې څوک ملوث و څوک تېراونیول. وچې فایر درج نشي بس رات گئی بات گئی کیسه ختم شوه.
د سیمې اوسیدونکي وایي په 2018 زیږیز کال کې چې شمالي وزیرستان ته ستانه شول نو انتظامیه ورڅخه وسلې ټولې کړې. دوی پوښتنه کوي چې د وسلو ټولولو په ضلع کې دننه او پر ورداخلیدونکو لارو د امنیتي پوستو باوجود وسلوالو ډلو درنې او سپکې وسلې له کوم ځایه وروړي دي. دوی همداراز زیاتوي چې د هدفي حملو د زیاتېدو له وجې د میرامشاه او میرعلي یو شمېر سوداګرو خپل کاروبارونه پرېښول او د پاکستان نورو برخو ته یې انتقال کړل. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي د ضلع په ځینو برخو کې حکومت له خلکو وسلې نوې ټولې کړي نو وسلوالې ډلې هماغه وسلې کاروي.
دوه درې داسې تاثیرونه دي لکه تاسو رزمک واخلئ پښې چې په هغو سه بالکل هغه د ډی ویپنایزیشن وال چې کوم آپریشن وو هغه نه دي سوی. ډېرې په شوا سایډ باندې هم ایریاز دي, په سپینوام سایډ باندې هم ایریاز دي, دلته ډی ویپنایزیشن نه ده سوی. نو چې چېرته ډی ویپنایزیشن نه ده سوی هلته خلکو دا اصله پټه کړې هم وه, پرته هم وه, اوس هغه راښکارېږي
ګنډپور وایي دا ناسمه ده چې ګواکې پولیس د شپې نه ګرځي. دی وایي خپله څو ځلې شپې ناوخته وتلی او د امنیت په موخه یې په بېلابېلو ځایونو کې ګزمه کړې.
دا چې کومه خبره ده چې بالکل ماښام نه بعد زه خپل هم یوولس نیمې بجې هم راغلی یم, یوولس بجې هم راغلی یم د شپې. دا بالکل ټوټلي غلط کانسپټ دی که چېرته په کلیو سي او چېرته په دور دراز ایریا سي داسې چې کمپلیټ سو داسې دغه وي خو هغه کېدای سي نور خو ماښام نه بعد یا مازیګر داسې چې ماته داسې دغه نه دي ملاو سوي چې په بازارو سي یا په دغو سي داسې انسیډنټ سوي یا داسې سټیټ بالکل لاس جینو چت کړی داسې خبره نشته.
د امنیتي ځواکونو چارواکي هم وایي چې پوځیان نه یوازې شپې مهال گشت کوي بلکې پر پوستو هم دنده ترسره کوي. ګنډپور وایي د 2019 زیږیز کال په اپریل کې پولیسو په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو ځای ونیو او کار یې پیل کړ. د ده په خبره شمالي وزیرستان لومړی قبایلي ضلع ده چې په پولیسو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګه کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ یا سی ټی ډی فعاله شوه او څه د پاسه 900 سرتیري د روزنې بشپړېدو په مرحله کې دي.
ټیرریزم کیسز چې چومره وی هغه د ساده پولیس نه ډیل کوي, هغه کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ ډیل کوي. لوکلی موږ دلته په ګراوند باندې موجود یو, بالکل رپورٹ ہوئی تو مشکو مراسلہ دے مڑ طرف نہ ورسی ایف آئی آر انویسٹیگیشن اپریہنشن ٹو ڈیل ود ٹیررزم دا پیورلی دا دوی کار دی.
شفیع اللہ ګنډپور البتہ زیاتوی چې د پولیسو په نظام کې لا هم نیمګړتیا وشته چې د ټولو سرتیرو د روزنې تر مکملې دو ورسته به کار او هلې ځلې نتیجه ورکړي. امنیتی چارواکي زیاتوی چې د ولس په مرسته به نه یوازې د هدفي حملو مخنیوي وکړي شي بلکې د وسلوالو ډلو پر ضد به هم د مؤثر اقداماتو په کولو وتوانېږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه,
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی, د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په امریکا کې هر کال د نومبر په سلورمه پنځمه یا زیارت د مننې ورځ مانځل کیږي. د امریکایانو په باور دوی دا ورځ له 15 پیړۍ راهیسې د خپلو فصلونو د حاصلاتو اخستو سره سم مانځي. دا چې په پښتني ټولنه په ځانګړي ډول د کورونا په اوسنیو وبایي حالاتو کې د مننې دود تر کوم کچ پالل شوی یا پر ځای کیږي. احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري.
په امریکا کې سږ کال د مننې ورځ د نومبر پر 26 مانځل کیږي. په دې ورځ عامه رخصتي وي او د کورنۍ غړي سره یو ځای کیږي او ځانګړي خواړه خوري چې فلمرغ, الوګان او حلوا کدوی مهم دي. د مننې دا ورځ پر امریکا سربیره په کاناډا, برازیل, لایبیریا او ځینو نور هیوادونو کې هم په بیلو ورځو لمانځل کیږي. بلخوا زیاتره اروپایي او آسیایي هیوادونه د مننې ځانګړې ورځ نه لري. په پښتني ټولنه کې هم د دې ورځې یا دود ځانګړي تاریخ یا څرک نه تر سترګو کیږي, خو له پخوا زمانو څخه خلک یو بل ته د مننې, کورودانۍ, تشکر, شکریې یا مهرباني ټکي کاروي. په پاکستان کې پروان 2020 کال کې د کورونا په وبایي حالاتو کې روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې پر مهال له ډیرو سترو او کړاوونو سره مخ شول. دا چې د دوی لخوا د درملنې په خبرګون کې د ناروغانو یا د هغوی د خپلوانو رویه څنګه وه, په کوټه کې د فاطمه جناح چیست اینڈ جنرل هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان وایي چې په پښتني ټولنه کې د مننې بېلابېلې لارې دي چې دی هر ورځ په خپلو سترګو ویني.
جمهور سپین سرې سپین ږیرې چې دی هغه دا وایي چې ساده پاره نفلونه وکړل یا په تهجد کې ساده پاره راکښې نسو دعا مو وکړې یا قرآن شریف درته ختم کړې ځینې وایي ساده پاره خیرات وکړه او دا له هر ډاکټر سره دوی دغه مینه لري. نو ځینې خل داسې وي چې له یو علاقې راځي د خپلې علاقې یوه تحفه راوړي پر سر لاس دیر کې درسره کښېني دعا درته وکړي پر تندې مچه کې. نو دلته د شکریا ادا کولو د مننې ادا کولو یو خپله طریقه او خپل رواج دی.
ډاکټر شیرین زیاتوی ځینې وخت چې یو ناروغ جوړ نسی یا د هغه ناروغي ډیره جدي یا د نر غېدو وي نو بیا خپلوان د غصې څرګندونه هم کوي. او خبر د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر او د پېښور په حیات آباد کې د پښتورګو یا بډډو د ناروغیو په روغتون کې کارکوونکي ډاکټر رضوان کونډي وایي چې د زیاتره ناروغانو رویه مثبت وي خو ځین ناروغان یا د هغوی خپلوان بیا د مننې پر ځای شکایتونه کوي.
زمونږ په صوبه کې هم غټه مسله دا دی چونکی دلته کې اکثر میډیسن یا دا شیزونه په پیسو راوړل شي او خلک دا ایکسپیکټ کوي چې زمونږ ته به په سرکاري هسپتال کې هر څه فری ملاویږي او چې کله میډیسن یا نور سامان په پیسو ورته ملاو شي نو د هغې غصه او د هغې په بدل کې د هغې ریسپانس چې کوم وي هغه مونږ دلته کې فیس کوو. خو چونکې مونږ ته دا پته دی چې کوم کس هسپتال ته راځي هغه څه فرق کیږي هغه په پریشانۍ کې وي نو مونږ د دې خبرې مایند کوو مو بلکې هغې ته په خندا سره هغه رخصتوو.
ډاکټر رضوان زیاتوي چې د ناروغ یا د هغوی د خپلوانو له خولې د مننې یا شکریې ټکي په اورېدو سره دوی ته د زړه خوشحالي او آرام رسیږي او خپل خدمت ته دوام ورکوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په مومند کې د یو ناروغ ماشوم مور رابعه وایي چې ډاکټران د ولس خدمت کوي نو دوی هر وخت مننه ورڅخه کړې ده.
یو زمونږ د ماشومانو د زندګۍ سوال بچ کېږي او بل خوا ته ډاکټران خدمت هم ډېر کوي د بیمارانو. په دې کرونا کې د ډېرو خلکو لکه سرکاري ډیپټي والا چټیا نه وي او دوی په دومره خطر کې او بیا هم خپل ډیپټي ادا کړی ده او ساتلې ده. یو ځلې زما ماشوم ډېر بیمار و نو هغه چې ما بوت او هغه ته لکه دینې ضرورت شو بې خېټه خراب و نو هغه وخت کې چې بیا ښه شو نو موږ ډاکټر صاحب شکریا ادا کړل ورته وویل چې مهرباني چې تاسو زموږ د ماشوم زندګي بچ کړله او علاج مرته وکړو.
ربیا زیاتوی چې د مننې په ویلو ډاکټر ډیر زیات ورڅخه خوشاله سی او کله چې بیا ورځي نو هغه یې په ورین تندي هرکلی کوي. سږ کال د کورونا په وبایي حالاتو کې د پاکستان په ځینو روغتونونو کې د ځینو ناروغانو خپلوانو ډاکټران او روغتیاپالان وهلي ول چې د دوی په وینا د ناروغانو درملنې ته سمدستي او په سمه توګه پاملرنه نه وکړې. خو د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر مصطفی وردک بیا وایي چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې هم همیش بې توپیره د ناروغانو درملنه کوي او د هغوی په زغر د روغتیا له زړه خوشحالیږي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کرونا وائرسا جغورلش.
پاکستان کرکټ بورډ افغانستان ملي لوبډلې ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې. د پاکستان کرکټ بورډ یو مشر وایي د دورې لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ ویان وایي د دواړو هیوادونو بورډونو همغږي وروسته به پریکړه اعلانوي. تفصیل ګل ایاز را کوي.
د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په لومړي وار پاکستان کې د کرکټ سیریز بلنه ورکړې. فرانس پریس اجانس د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو وسیم خان په حواله ویلي دي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته دورې لپاره پر امکاناتو غور کوي او کچري په 2021 کال کې ممکن نه وي نو د کرکټ سیریز به په 2022 کال کې پلانوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 د کابل سفر کړی وو او هلته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو سره هم لیدلی وو. فرانس پریس اجانس لیکي د افغانستان کرکټ کرکټ ملي لوبډلې د 2011 کال مې میاشت کې پاکستان دوره کړې و، خو هغه لوبو ته فرست کلاس درجه نه ورکړل شوې. په پیښور کې د سپورتس خبريال اعجاز احمد د نومبر پر 25مه مشال اړتیا ویل چې دا دوره به د دواړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو او د خلکو ترمنځ رابطو لړکي ډېر زیات اغیز ولري.
انیشیټیو ډېر مخکې نه داسې زو اوس د کرونا نه مخکې پری کرونا چې مونږ یو ویزټ کوچ کم کې پاکستان، افغانستان او چاینا ټیمونه وو، مونږ بیجینګ ته لاړو. بیجینګ کې چې دا ون ډے میچز شو د پاکستان، افغانستان او چاینا، نو دا یو انیشیټیو هغه نه وا او اغیم ریجنل چې کم پیسو هغه د پاره اور ریجنل چې کم سکیورو کی دا هغه د پاره او پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، نو دا یقینا ډیر ښه خبر ده چې د افغانستان ټیم چې آئے کې آلموسٹ کتا سودا سی زبر تدا سی ہوئی ہے مچ 90% پلیئران دا افغانستان چې دی اغا اوسم دلته په خبر کې
افغانستان کرکټ لوبډلې تیر کال د ورلد کپ یو دوستانه میچ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. پاکستان او افغانستان یوازې یو رسمي یو ورځنی لوبه او یو شل اوریزه لوبه کړې ده. دا دواړه لوبې په متحده عرب اماراتو کې شوې وې. فرانس پریس اجانس لیږي چې د دواړو هیوادونو کرکټ بورډونو ترمنځ مضبوطې اړیکې دي. بلخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ویان فرید هوتک د نومبر پر 25مه مشال اړتیا ویل چې د دواړو ادارو همغږي او اړیکو وروسته به خپله پریکړه له رسنیو سره شریکوي. فرانس پریس اجانس لیږي چې ټاکل شوی افغانستان په 2023 کال کې د دریو یو ورځنی نړیوالو لوبو کوربتو وکړي او کېدی شي دا لوبې په متحده عرب اماراتو کې وشي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.